جهان سره رابطه درلودي ان شاء الله تعالی د دې په سبا رابطه هم کیږي بدلی لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په عرصه کې په هر عرصه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدلی لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټلو جن سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچارهګان په عذاب دي هغه هم دا در بدر دی هغه هم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني نو دی هم ځان ویني خو پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعیت په کیسه کې نه دی که تاجر نقصو کې هم پروا نه کوي که د ملت نقصو کې هم پروا نه کوي
سلامات ډیره مننه له نظره مو ډیره مننه اوریدونکو ورځو بیرته خپلو میلمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پوښتنه کړې وه زه غواړم ستاسو له ادرس اول د هغه پوښتنه جواب کړم بیا به وروسته خپلې پوښتنې وکړم وایي بالاخره به څه کیږي اوریدونکو سره هم دا پوښتنه ده چې دا دی یوه میاشت شوه لارې بندې دي د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راز سوداګر پر بدیلو لارو هم فکر کوي اما بدیلي لارې ښاغلی حافظي وایي چې یو څه اوږدې دي یو څه په قیمته تمامېږي څه به کیږي بالاخره د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه که ځان سره ولرو په وسنی شرایطو کې چې موږ تاسې وس باس کوو د افغانستان پنځه اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغییر کړی کوم فصل کې موږ واقع یو چې د حاکم او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکي مو د ګواښ سره مخامخ دي پنځه فاکتور یا پنځه اقلام چې زیات حجم لري زه بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي یو مڼه دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوې او همدارنګه د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاښ داده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا هم یو واضح اقتصادي ظلم چې باید دا نه وای شوی خصوصي سکتور کې راپورته سي د حکومت سره دي د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګه د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دي قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده د دې نرمښت نه په استفادې سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دي د خصوصي سکتور او د حکومت وسی د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي ټیکس او مالیات دي د دسه سخت ورځو د پاره لکه وس چراغلی دي او د موش ځین اقلام سمر ته رسیدلی چې باید وار صادر سي لدی هوایی کارګونه دي دغه دوه دروي مملکت ته جمع ایران صادرات شروع سي دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به هیڅ قیمت تمام شي یعنی رقابت به وکولای شي خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به کم وي راځئ دا کارګو فعال کړو عملا سهم کې واخلو مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو د هغو د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وزه شي لوی خوابه موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا ورسته مطلقا راوځو. دویم هیڅ نه ورته مبم د څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله. څلورم دا سیاست خو موږ تاسې دا 50 کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عملا یې وینو چې د موږ حاصلات د هرې برخې که د زراعت په سکتور کې ده، که د ساختمان په سکتور کې ده، که د انرژي په سکتور کې ده، که د معدن په سکتور کې ده، که د ډبرو په سکتور کې ده، که د منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزموده آزمودن وایي خطاست. 50 کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومو ارزول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو د یو کال دپاره د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د 50 کالو د پاره، د 15 کالو د پاره، د 25 کالو د پاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامی او تړون ته ورداخلیږو، قرارداد ته ورداخلیږو، بیا به موږ د یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بسته بندي او پروسس به کوو او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان ته لاسب سلامات او صحیح حافظي صاحب، تاسو څومره له دې محاسبې سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع ونه لري، په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم عرض وکړل چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان له لارې هندوستان قرار لري او به خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نه شو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو خپل مالونه واستوو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتو لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنې د واګې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت غواړي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نه شو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نه شو تلای. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1955 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی، خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون دیدی چې دا ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې دا تسجیل دی او برسېره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید مونږ دا د بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډیر مهمه لري، یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې. هغوی سره یو ځای خصوصا د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هره ورځ مونږ تماس لرو او هغوی هم عین موقف لري. یعنی مونږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه، پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي، دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی، باید هرومرو دا لاره پرانیزي. او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره، بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده. په دې خاطر باندې دا سیمه ییز تجارت او سیمه ییز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي. او دغه دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي، حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وسي. اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې دلیدلې دي. نو دا باید بدلون مومي او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو تقله لارې د بین المللي، ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادرات لپاره یو څلور اویا هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یا د اتاق تجارتي مني. دا هغه موضوعیتونه چې دولت لري خو اتاق تجارتي نه لري. نو موږ دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې.
بله حافظ صاحب، اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کاله مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولی چې اقتصاد او سوداګرۍ یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی. نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو له دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته، فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي، بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکوي؟
ما په اعتبار او بې اعتباري باندې خبرې ونه کړلې. ما دا وویل چې واقعیت څه دی. واقعیت دغه دی چې لنډه لاره د افغانستان تر هندوستانه پورې همدغه د واګې لاره ده، زر 1100 کیلومتر لاره ده چې بالکل دا لږ لاره ده. په دې خاطر باندې یعنی دا 15 چنده زیات دي چابهار پر دغه باندې چې هندوستان ته شیان واستوو همدغسې دی. یو بیا په عرانوي توګه دې شیانو ته د پاکستاني مستحرکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري. زموږ خلک هم ډېر شیان د پاکستان څخه غواړي چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهرې څخه مال باشي په هماغه ورځ کابل مارکیټ ته رسیږي، یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هماغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسي په عین ورځ کې. نو دلته بیا کولستریس ته ضرورت نشته دی، ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته دی. زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږي کمیږي. نو دا چې حکومت د پاکستان د تل لپاره خو نه وي، خلک شته دي، هیوادونه شته دي، جغرافیه وي، اما حکومتونه خو راضي او ځي. دا خو حتمي نه دي چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي. دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي، په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده. پاکستان نشي کولی چې خپل ملي ګټې تامین کړي. خلک ور باندې فشار اچوي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي. دوی مجبور دي موږ فشار باید زیات کړو. دا لار پرېښودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حل لارو باندې نور هم تم شو. تاسو وایي چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډه لاره ترلاسه شي، ځکه که نورو لارو ته یا بدلو لارو باندې کور ودان سلامت اوسي. او د افغانستان توکي هم چې په لرو لارو صادريږي ممکن قیمته پریوزي او غده رقابت او سیالي ورتیا نه ولويږي. راځي همدې حل لارو باندې
یو وزیر درکم خان او راځي دلته نوې د اتاق عمومي رئیس ښاغلی سید کریم خان هاشمي او د دې مرستیالان حکومت سره، حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرښې د رئیسانو سره دوی غونډې درلودلې او په هغه کې دا پریکړه وشوله چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولی یا پیاز په الوتکې واستوو، اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي، هنګ یا شیرین بویه پودر دا کولی شي چې د هوا له لارې هندوستان ته واسو، ځکه چې د کابل څخه تر امرتسره پورې څلوېښت دقیقې او هوایي لاره ده، او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي، او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي، او د اتاق مشر هم پخپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې مونږ هم په دې کې ونډه اخلو، او ښاغلی زمری کامګر چې پخپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي، هغه هم منلي چې په کارګو کې مونږ تخفیف ورکوو صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکوو.
نو دا خو په زړه پورې خبره ده، خصوصا سوداګرو ته، یا د وچې میوې یا د انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده که دوی دغه محصولات او تولیدات د هوا له لارې هندوستان ته یا مثلا د سیمې بلې یو هیواد ته ولیږدول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کیدی شي، یعنی ډیر نه،
او بیره شکه چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان له نیکه مرغه چې اوس یو څه ښه شوي دي، او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډیره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب کو شاید ډیره کمه برخه.
ډاکټر صاحب مخلص مو فرمایل، یعنی تقریبا شاوخوا 15,000 ګاډي او دا ترکونه هلته تر د ترخم ترشا ولاړې دي، او دا خو په لس کاله کې هم هوایي کارګو نشي کولی دی.
همدا خبره ده، او فقط محدود شمېر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا مستاسو په ټکو
نه ګرم قیمت شیان استولی شو، مثلا پیستا چې دی $1,000 مثلا یو ټب قیمت لري کېدی شي چې په لوته کې چې هغه
بله، اما ټول توکي ترکاری او وچه تازه میوانه تازه میوانه شو کولای په ځنګړی توګه، ځکه چې دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یو لته کې ورته کار وکړي ځنګړی شي. کور ودان سلامات سره ډاکټر سه مخلص، استاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي، څه وشي چې د خاغلی حافظی پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، او هم خصوصي سکتور په خو ودرېږي؟ استاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي که چېرته خدای مکړه همدا غلارې همداسې باندې پاتې کیږي؟
مننه استن، خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي، لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو، خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواري لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي. دا کومه ستونزه چې دا دوی باید د تفاهم او خبرو لارې حل کړي، او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې ده د کلونو کلونو د دغه سه ستونزو او د دغه سه تاوانونو قار شو، دا ځل مو لکه چې تاسو په اول کې مو ویله مونږ هم لاس په کار یو. مونږ ګورو چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غږ او واسطه دی لا به کو نه ویله. مونږ په ننګرهار کې دی ونامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف ده، هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مو ورته وسپارل تر څو چې دوی هم په کار شي، ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی، بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او ده که یوناما ده یونډیپی ده د ټولو ادارو سره اوس مونږ په تماس یو تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل ګاونډي هیواد د وچې څخه استفاده وکړي، ځکه مونږ بهر ته لاره نه لرو. نو که دغه کوششونه هم مونږ جاری کړی دی، او د دې تر څنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هیواد چې اوس قطر او ترکیه ده، د دوی د ترمنځ باندې کچېرې دغه کشاله او دغه ستونزه حل نه کړي نو دا دوام پیدا کړي، نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي، ځکه تجاران مال بنده پخوا خو یوازې به مال بند و، اوس د مال تر څنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچۍ کې د سوداګرو څخه بینک ګارنټي اخیستی ده، د دوی د پیسو سرکل، د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورځ تر بلې کمیږي. نو موږ مجبور یو چې په هره طریقه چې وي په هر لار چې باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي. بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ صاحب ویل، دغه شرایطو کې ډېر ناممکن ده، ځکه زمونږ په کرور کرور ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده، بینک ګارنټي پروت ده، او د دې تر څنګ که نورو لارو باندې مونږ کار کوو دا مونږ لپاره قیمت پریوزي، خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچۍ په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري. نو د حل لپاره اجالتن مونږه تروسه انتظار کوله چې کچيري د استانبول په غونډه کې یو فیصله وشو د غلار خلاص شي، او غیر له څخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري د وزارت خارجه لاري د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو، او همدارنګ د یو نامه دفتر او نورو نړیوالو نهادونو سره دغه موضوع شریک کړو، ترڅو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو، موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مولدین لري، او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې له خصوصي سکتوره؟
لودین صاحب، فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید، او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې درې پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لنډ مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو له لارې که د خصوصي سکتور ده، که د تجارت وزارت ده، که د اقتصاد وزارت ده، او که د ګډ کمیسون خبرې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یوه ګډه کمیټه او کمیسون ده، که د دوغو ترمنځ خبرې دي، لنډ مهاله باس یا پلان دغه ده چې باید دا دسګاوی او دا مهرې په کار واچول سي، ترڅو د مازلې ته یو لار عمومي. منځ مهاله لار زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي، ترڅو کدی حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي، عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي. ولې د عام خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابر فیصدي لوړه ده؟ دا دوه خبر. او دریمه موضوع، کچیرته مطلقا لدی موضوع نه سرغړونه کیږي، بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو گاونډو یو نور هیوادونو ته، کدی ترانزیت لاله کیږي زمینی او کدی هوایی کارګو لاله نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي، او بل اخره که سش کال موږ په فرض پراخه پیمانه فیصدی ګټه نکو، او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي، په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهره خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپله تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدی اقتصاد په برخه کې، بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې که فرصت وي یادولی سو، د مستهلکینو دپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیې نه 0.2% مالیات راټیټ کړل، چې دغه یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید دپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسوونه ده، سبسایډي هم ورکوي، او ورسره یې کلک امنیتي تعبیر هم نیسي، اداري فساد هم را صفر کړی ده، سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکرو کې نه وي او مستقیما یې مفیدیت نظام او ولس ته رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړي دي او تر سره کړي دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنا په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري، او په کابل کې هم همدا رقم. نو دا ورځ تر بلې یا میاشت تر بلې په پراخېدو باندې دي، او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شوبه وي. تخصصي په دا معنا کچیرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت بل شرکت د په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده، کدی زراعت په هنګ کې کار کوي بل د په زعفرانو کې کار وکړي، کدی زعفرانو کې کار کوي بل د په انارو کې کار وکړي، کدی بل انارو کې کار کوي یو د په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده چې خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي، ترڅو چې هم ماشینري هم بشري ځواک او هم پالیسیانی یغه مشخص سکتور د اقتصاد ته متوجي، البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد په بدلون باندې تمامې دلای شي.
په همدې هله کور مودان درنو ملمنو یو ځل بیا د کو هیوادونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو له پخوانی رئیس ازرخ شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانځي له استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورید او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
پتور غروچی او خپل مسافر چرته د کډو سرتله مسافر چرته د کډو سرتله مسافر پتور غروچی او خپل مسافر پتور غروچی او خپل مسافر د کډو سرتله مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر وطن دل دل مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر کلوړو غروچ او خپل مسافر پدګو غروچ او خپل مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر پزړه کډو سرتله مسافر ځوان جونګلې یرا پورې کله کډي بار په کومې لورې کله کډي بار په کومې لورې کله پتور ما سانچی کوچ دیو مسافر پتور ما سانچی کوچ دیو مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر پتور یو کوچ وختو مسافر کلوړو غروچی وخاتو مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر چیرته د کډو سرتله مسافر